السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مچلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په خوست کې د نن ورځې د چودنې او په دې اړه چې په مظاهرو کې چودنې په افغانستان کې څومره سابقه لري د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. دا هم اوري چې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې د فرخوندې په اړه د قرآن کریم د سوځولو ادعا په بشپړه توګه بې بنسټه ده او په دې اړه هیڅ ډول سند او یا شواهد نشته. خو له هر څه مخکې له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ولسمشر غنی د خوست جهادي حمله چې ولستنه پکې ووژل شول پکلکه وغندله. د پاکستان پارلمان یمن ته د ځواکونو پر لیږلو د غور لپاره د پارلمان غونډه بللې ده او په کینیا کې پر یو پوهنتون په حمله کې 15 تنه ووژل شوي او 15 شپته نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې نننۍ حمله وغندله. د خوست په انتحاري حمله کې ولس تنه وژل شوي او شاوخوا څلوېښت نور ژوبل شوي دي. ولسمشر دا پیښه یوه نه بخښل کېدونکې چاره او ستر جنایت بللی دی. په همدې حال کې په کابل کې د قاتی ملاتړ قومنداني هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا پیښه غندلې ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغو کسانو چې په عمومي لارو ماینونه ږدي غوښتي چې د هیواد خاوره د خلکو لپاره د ویرې او خطر په ځای بدله نه کړي. ولسمشر دا غوښتنه د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه.
زه له دې فرصته په استفادې سره په هغو کسانو باندې چې په لارو کلیو کاروندو او نورو ځایونو کې ماینونه ښکاکوي آواز کوم چې د وطن خاوره د وطن خلکو ته د ویرې او خطر په ځای مه بدلوي.
د عیسایو له مخې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر مهال 109 ماین پاکان وژل شوي او 903 نور معلول شوي دي. د فرخوندې د قتل په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون وایي د دوی څېړنو ثابته کړې چې فرخونده بې ګناه وه او قرآن مجید یې نه و سوځولی. د دغه کمیسیون رئیس محیدین بلوڅ نن خبریالانو ته وویل نوموړې یوه متدینه نجلۍ وه او خلک به یې له انحرافه منع کول. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د تښتونکو 215 کسیزې ډلې نیولې دي. د دغه ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د تښتونکو له منګولو 2 ماشومان هم خوشي شوي دي. د پاکستان پارلمان د دوشنبه په ورځ ځانګړې غونډه بللې چې د یمن پر حالاتو او د حوثیانو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د لیږلو په اړه د سعودي عربستان پر غوښتنې بحث وکړي. د پاکستان حکومت نن وویل د پریکړه وروسته له دې وشوه چې د صدراعظم محمد نواز شریف په مشرۍ د حکومت جګپوړو چارواکو غونډه وکړه. تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د سلاکار په ګډون د پاکستان یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی و. سعودي عربستان نن وویل چې د یمن له خاورې په ویشتل شویو ګولیو یو سعودي عسکر وژل شوی او لس نور ژوبل دي. دا وروسته له دې چې دا پیښه وروسته له دې وشوه چې یوه اونۍ مخکې سعودي عربستان په یمن کې د حوثي شیعهګانو پر ضد عملیات پیل کړل. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا دغه هیواد په یمن کې د عملیاتو لپاره 1.5 لک پوځیان او 100 جنګي الوتکې ګمارلې دي، خو ویلي دي چې لا په پام کې نه لري چې یمن ته ځکني ځواکونه واستوي. له بلې خوا حوثي ملیشو ادعا کړې چې په یمن ښار په عدن ښار کې د ولسمشۍ ماڼۍ نیولې ده، خو د دوی دا ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. نور راپورونه وایي چې په عدن کې جګړه روانه ده. ملوهونکو وسلوالو د کینیا په شمال ختیځ کې پر یوه پوهنتون برید وکړ. لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل، 15 شپته یې ژوبل کړل او یو شمېر محصلان یې یرغمل کړل. وسلوالو سخت دریځو په دې حمله کې چې نن یې د سومالیا پولې ته نږدې په ګریسا پوهنتون کې وکړه په لسګونو نور ژوبل کړي دي. امنیتي ځواکونو د پوهنتون ودانۍ محاصره کړې او له وسلوالو کسانو سره په سخته جګړه بوخت دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو سخت دریځو د سینا په ټاپو وزمه کې د پوځ د تلاشۍ پر پوست پښتو په برید کې 15 پوځیان او 2 ملکیان وژلي دي. پولیس وایي وسلوالو سختریزو نن په شمالي سینا کې د پوځ د تلاشۍ پر پوستو د اتومات وسلو او راکټونو په وسیله جلا حملې وکړې. د چارواکو په وینا د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې 15 سختریزې هم وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ایران پر اتومي پروګرام خبرې نن په سویس کې دوام وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو غښتلو هیوادونو جګپوړي چارواکي نه دي توانېدلي چې د مارچ د 1 نیټې تر ضرب العجل مخکې د یوې موافقې په چوکاټ سلا وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې یوې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره به نن د سویس په لوزان کې پاتې شي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې په خبرو کې فوقالعاده پرمختګ شوی دی. ظریف نن په لوزان کې وویل موږ هیله لرو چې د وړاندې تګ لپاره به د ټولو خواوو سیاسي اراده موجوده وي. بېله شکه ځینې ستونزې شته چې موږ یې د حل لارې د موندلو راګرځولي یو، او زه یقینا هیله لرم چې زموږ همکاران به دا حقیقت درک کړي چې دا یو بې ساری فرصت دی چې بیا به تکرار نشي، او دوی ته پکار ده چې له دې فرصته ګټه واخلي. د ایران د باندنیو چارو وزیر تېره شپه د امریکا له باندنیو چارو وزیر سره 2 ساعته خبرې وکړې. د عراق حکومت وایي چې په تکریر ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماته ورکړې ده. د عراق حکومت دا ادعا د تکریر ښار د نیولو لپاره له یو میاشتنۍ جنګ وروسته وکړه. له روسیې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 43 نمره شوي دي. د کب نیولو دا بیړۍ پرون د کمچتکا د ټاپو وزمې په اوخوڅوک سمندرګي کې ډوبه شوه، او د ترکیې امنیتي چارواکي وایي 9 تنه برېټانیایان یې هغه مهال ونیول چې غوښتل یې له دغه هېواد په غیر قانوني ډول سوریې ته واوړي. په هغه خبر پاڼې کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې دا برېټانیایان د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې په هتای ولایت کې نیول شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبری مجله کې په خوست کې د نن ورځې د خونړۍ ځان وژونکو حملې چې 18 کسان یې وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل وروسته حال درکو.
څنګه چې دنور کې ناشته ټانګ ویلې نه مونږ خبرو حال ویني توی به
اخوا بیا په کابل کې مشت لسګونو خوستیانو د هغه ولایت د سرپرست عبدالجبار نعمی د ګوښه کولو لپاره په ښار کې مظاهره هم وکړه. په روان خبری مجله کې اوري چې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې د فرخوندې په اړه د قران کریم د سوزولو ادعا په بشپړ ډول بې بنسټه ده.
ادعای سوزاندن قرآن کریم توسط فرخنده به اساس بوده و شواهدی برای اثبات ادعای مذکور وجود ندارد.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر ډول همکاري وکړي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د پولیسو په لیکه کې بې سوادي اوس هم یوه جدي ستونزه ده، او د عراقي ځواکونو لخوا د تکریت ښار د نیولو موضوع هم تعقیبوو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. دغه راز تاسو کولی شئ چې په اف ام سل 0.5 څپه هم د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د هیواد په لوی ښارونو کې واورئ. په خوست ولایت کې د لاریون پر مهال نن یو 14 وشو. د چارواکو په وینا 14 ځان وژونکي حمله وچې، لږ تر لږه 18 کسانې وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړل. دا 14 پر هغه لاریون وشو چې د خوست د سرپرست والی پر ضد په دې ښار کې روانه وه. په عین حال کې د روغتون چارواکي وایي چې دوی ته د پیښې له ځای څخه د سپینګیرو ماشومانو او د غراس د اکثرو ملکي وګړو ټپیان او مړي هم رسیدلی دي. د خوست د حملې په اړه د افغانستان جمهور رئیس یو اعلامیه خپره کړې ده، او د خوست حمله په کلکو الفاظو غندلې ده. په خوست کې د لاریون پر مهال 14 ګڼ شمېر کسان وژلي دي. دې پېښې پر اغېز احمد شیبر په خوست کې د مدني ټولنې لفال د پیوستون کلتوري ټولنې لغړی رسول عادل سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د خوست نه 14 به د مدني حرکتونو پر فعالیتونو څه تاثیر وکړي.
د عادل صاحب د پرمختللو ټولنو په پرمختګ کې د مدني ټولنې هڅې ډېرې محسوسې دي په نړۍ کې. د دې لپاره چې دغه هڅې اغېزمنې نشي، نو ستاسو په څیر مدني فعالان څرنګه کولی شي چې د ښو سرچاودنې وروسته بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي؟ د دې لپاره چې د مدني حرکتونو او د مظاهرې او لاریونونو امنیت وساتل شي او ګډوډي چې تاسو اشاره ورته وکړه د هغوی مخه ونیول شي، مدني فعالان باید په راتلونکي کې په خوست کې څه وکړي؟
او دا کوم په فټو دی کوم د ریون د حرکت مسیر په کوه باندې کوم په دا د پرتیب کوم دا دی کوم په دا کې به سنتر کلی کې نه وو او موږ چې کسان هم مسیر دي چې ورته ځای نو ای ساته یا مخکې خو د دې ځای موږ ته فټي د فکر کوم چې دا بیا د ریون او خلاب یا حدد کې د لري حدد ورسېږي.
په خوست کې د نن ورځې د ځان وژونکي حملې په اړه مو د خوست د مدني ټولنې د فعال رسول عادل څرګندونه واورېدلې. اخوا بیا په کابل کې مشت لسګونو خوستیانو د هغه ولایت د سرپرست والی عبدالجبار نعمی د ګوښه کولو غوښتنه وکړه. دوی د پنځمې پر ورځ د کابل ښار عیدګاه جماعت مخ ته راټول شوي او د خوست سرپرست والی په اداري فساد او نه پاملرنې تورن کړ. خو د خوست والی ویان ازادي راډیو ته ویل چې دوی دا تورونه بے ځای ګڼي او چمتو دي چې د خپلو کړنو په اپکړو پاړه ولس ته ځواب وایي. یوسف خان زدرانی پاړه رپورټ لري.
د خوست د سرپرست والی په ضد د مظاهرو لړۍ تر مرکز کابل راورسېده او د پنځشنبې په ورځ په کابل کې لسګونو خوستیانو د عبدالجبار نعیمی په ضد چارونه ورکړل. مظاهره کوونکو چې د عیدګاه جماعت مخې ته راټول شوي وو او بیا تر پښتونستان واټه پورې ولاړل، ویل د خوست سرپرست والی په اداري فساد کې ښکیل دی او نشي کولی د هغه ولایت ښه استازیتوب وکړي. د عبدالرؤف په نوم د مظاهرې و ګډونوال ازادي راډیو ته وویل په کابل کې میش خوستیان په خوست کې د روانو اعتراضونو ملاتړ کوي او له حکومت غواړي چې د خلکو غږ واوري. د تلاګل صبری او بهرام خان په نوم دوه نورو مظاهره کوونکو ازادي راډیو ته وویل د خوست ولایت د سرپرست عبدالجبار نعیمی له نه پاملرنې ستړي شوي او ملت غواړي چې ورسره حساب وکړي.
جبار نعیمی نه خلک تر پوزې پورې راغلي، هیڅ کول نه کړ په څوک لوړ شوی ده. په خوست کې هیڅ په ټولګټې پر نه دی میدون یې وایي فلج ده، نور سړکونه فلج ده.
په یوه عادي خبره په جنګلې باندې خلکو ته نمرې ورکړي دي، ملي ځایونه خلکو ته ویشلي دي، خیانت یعنی ډېر کړی دی په خوست کې.
لایوې اونۍ رئیس په ولسي جرګه کې د خوست څو تنو استازو او عامو خلکو په خوست کې هم مظاهرې پیل کړي او د ډېرو دولتي ادارو په دروازو کې خیمې درولې دي. له هغې وروسته چې د خوست ولایت د سرپرست په خلاف اعتراضونه ډېر شول، افغان حکومت د تحقیقاتو لپاره هغه ولایت ته یو 13 کسیز پلاوی ولیږه. ویل کېږي چې دې پلاوی په هغه ولایت کې خپلې څېړنې بشپړې کړي او ژر دا چې خپلې موندنې له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره شریکې کړي. له دې سره د خوست د سرپرست والی ویان مبارز محمد دران د پنځم به پورز ازادۍ رادیو ته ویل ولایتي اداره چمتو ده چې ولسته هر ډول حساب ورکړي.
ولایتي اداره دریز ده چې هر اداره والی سه بهر مسئول ده خپل ولسته تیر په تیر په هر برخه کې حساب ورکول ته تیار اوسي کی که هر څه کې حساب غوړي. ولایتي اداره به د دوی په خدمت کې وي، دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي. همدا ډول که هر څوک حکومت برخه کې اسناد او شواهد لري کولای شي چې اداره ته وړاندې کړي.
په ولایتونو کې د چارواکو د فعالیتونو په اړه اعتراضات بې سابقې نه دي، بلکې له دې وړاندې هم د ډېرو ولایتونو د اوسېدونکو لخوا سیمه ییز چارواکي په بې کفایتۍ او اداري فساد تورن شوي دي. اوس چې جمهور رئیس غني د فساد په وړاندې مبارزه له خپلو لومړیتوبونه ګڼي. د هیواد اوسیدونکو هیله کوي چې حکومت باید په فساد کې د ښکېلو چارواکو له ګوښه کېدو دا مبارزه پیل کړي. دوی وایي که ناکاره او په فساد روږدي کسان په خپلو چوکیو او دندو پاتې شي، خلک په نوي حکومت هم باور له لاسه ورکوي او دا کار کولی شي هیواد د بحران په لورې بوزي.
و امریدل چې په کابل کې مشت خوستیانو نن د خوست د سرپرست والی پر ضد مظاهره وکړه او هغه په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړ. خو د خوست د والی ویان وی چې دوی چمتو دي چې ولسته د هرې مسئلې په اړه حساب ورکړي.
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې د فرخوندې په اړه د قرآن کریم د سوځولو ادعا بې بنسټه ده او په دې اړه هیڅ سند نشته. د دغه کمیسیون غړو د پنجشنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې ویل چې د فرخوندې د قتل عاملانو ته باید د عدلي او قضایي ادارو د پریکړو او قانون له مخې سزا ورکړل شي. د کمیسیون د ولسمشر د فرمان له مخې د فرخوندې د قتل د قضیې د څېړلو لپاره جوړ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر وایي چې هغو پولیسو ته به سزا ورکړ شي چې په دې قضیه کې غفلت کړی او دې مسئلې ته یې پوره پاملرنه نه ده کړې. حمیده هارون عثمان په رپورټ لري.
د فرخوندې د وژل کېدو پیښه ته ټاکل شوی کمیسیون وایي د هغې د قتل د څرنګوالي په اړه یې ډېر تحقیقات کړي، خو داسې اسناد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي فرخوندې د قرآن کریم سوځولی وي. د دغه کمیسیون رئیس محیدین بلوچ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د فرخوندې په قتل نیول شوي تورن کسان اکثره نالوستې دي او هیڅ یو دیني عالم په دغه قضیه کې لاس نه لري.
دا ادعا چې فرخوندې قرآن سوځولی بې اساسه ده، د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد او مدارک نشته. له شکنجې سره یو ځای د فرخوندې د قتل انګیزه سل په سلو کې معلومه نه ده، ولې حقیقت ته نږدې روایت دا ده چې هغې د شاهد شمشیره زیارت مراجعین له منکراتو له دې جملې څخه زیارت ته له سجدې او د تعویز له اخیستلو منع کول.
د کمیسیون دا مسله هم رد کړه چې ګوندې د فرخوندې قضیه د لمخکې د کوم کورنۍ یا بهرني سازمان لخوا طرحه شوي وي او ویویل تر دې دمه چا ورته د دې موضوع په اړه کوم سند وړاندې کړی نه دی. د فرخوندې تر وژنې وروسته د هغې د قتل د څېړلو کمیسیون د ولسمشر د فرمان له مخې جوړ شو چې د عالمانو شورا، حج او اوقافو وزارت، مدني ټولنو، بشري حقونو کمیسیون او مدافع وکیلانو پکې برخه درلوده. د دغه کمیسیون غړو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د خپل کار په نهو ورځو کې د رخصتیو له ورځو پرته د فرخوندې د کورنۍ او د قضیې د عیني شاهدانو په ګډون له بېلابېلو مراجعو سره کتلي او خبرې کړي دي. هغوی وایي د قضیې اصلي محرکین لا تر دې دمه نیول شوي نه دي او له امنیتي او کشفي او همداراز له عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د هغوی د نیولو هڅې دې وکړي. د دغه کمیسیون غړي وایي چې پولیسو هم په دې قضیه کې دوه ګونی چلند کړی. په سر کې یې هڅه کړې، خو وروسته یې بیا د فرخوندې د ژغورلو نیمګړی عمل ترسره کړی او هغه یې نه ده ژغورلې. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم وویل هغه پولیس به ونه بخښي چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی.
هغوی چې وایي نه شو کړای د پیښې ژورتیا وسنجوي، دوی به هیڅکله د بخلو وړ نه وي. ستاسو خاطر دې جمع وي، څنګه چې قانون پر دوی قضاوت وکړ، څه چې عدالت وغوښتل، څه چې پرې جاري شي، په هماغه ډول به جاري کیږي، ولو که دوی په هره سطحه دلته وي.
د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل له هغو پولیسو سره به چې د پیښې د کنټرولولو هڅه یې کړې ده عادلانه چلند وشي. د فرخوندې د قتل د څېړلو کمیسیون له دیني عالمانو او خلکو څخه غواړي چې د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې په ټولنه کې د ګډوډۍ لپاره خلک هڅوي.
د حمیده هارون عثمان په رپورټ کې مو واورېدل چې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون نو ویل چې د فرخوندې په اړه د قرآن شریف د سوځولو ادعا په بشپړ ډول بې بنسټه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. ابرار حسین دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو پر وخت وکړې. د ویل چې په دې ورځ وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې ښه شوې دي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې په دې غونډې کې وینا وکړه کول ویل افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته نشي کولای چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. نجیب اسمان په رپورټ لري.
په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې له بهیر سره د هر اړخیزې همکاري ژمنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د سولې په معنا ده. د پاکستان سفیر ابرار حسین د پنجشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړه شوې وه وویل هیواد یې تر ممکنه حده له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي.
تر څو پورې چې افغانستان کې صلح او امنیت ته نو دا د پاکستان خپل مفاد کې دی. څنګه ما دلته تقریر کې هم وویل چې نه صرف د پاکستان په مفاد کې بلکې د پوره منطقې په مفاد کې دی چې افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې صلح وي، امنیت وي. نو دې لپاره دا زموږ خپل مفاد دی چې مونږ به دې لپاره کوشش کوو چې افغانستان کې امن راشي او دې لپاره مونږ نه چې سکیدی شي مونږ به هغه نه رسته کیږو نه.
ښاغلی حسین ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له وروستي سفر سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو نوی فصل ته داخل شوی او دا اړیکې اوس په شه حالت کې دي. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې همکاري ته د چمتووالي خبرې کوي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسې تر دې مهاله د دغه هیواد څو ملکي او نظامي لوړپوړو چارواکو افغانستان ته سفرونه کړي دي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې په دغه غونډه کې وینا کوله ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شو اړیکو د ټینګښت لپاره مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. ښاغلی عبدالله ویل افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له همکاري پرته نسي کولای چې له تروریزم سره مبارزه وکړي.
د سولې او ثبات ټینګښت د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په ښې همکاري پورې تړلی دی. افغانستان لا دننه او بهر غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یوازې نشي کولای چې د موجوده ننګونو او تروریزم سره چې سیمه هم ورسره مخامخ ده مبارزه وکړي.
په هیواد کې د ملي وحدت حکومت د سولې او ثبات راوستلو ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړی دی او تر اوسه ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو په هدف سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، چین او پاکستان ته سفرونه کړي دي. افغان چارواکو او د نظر خوندانو په وار وار ویلي چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دي او د هغه هیواد لخوا تمویلیږي، خو پاکستانی چارواکو دغه خبره تل رد کړې ده. د نظر خوندان وایي چې پاکستان تر اوسه د تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې صادقانه هڅې نه دي کړې.
د کورنیو چارو وزیر وایي د پولیسو په لیکه کې بې سوادي اوس هم یو جدي ستونزه ده. همدې مسئلې ته په پام د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم وایي چې حکومت باید د پولیسو د مسلکي خونې او روزنې لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. رحمت الله افغان په رپورټ لري.
که څه هم په تیره شاوخوا یوه لسیزه کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه میلیونونه ډالر لګېدلي، خو د کورنیو چارو وزیر د پولیسو بېسوادي او له قانون څخه بېخبري یوه جدي ستونزه بولي. نورالحق علومي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د ځانګړیو ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د ستایلو پر مهال دوی ته په خطاب کې وویل چې باید په قانون ځان پوه او پر ځان یې تطبیق کړي.
متاسفانه امی کم سوادی در نیرو
له بده مرغز مجد ځواکونو په لیکو کې کم سوادی د دې سبب کېږي چې بیا هم مجد وی نه بخښو کې ګنا مرتکب شو. ټول امنیتي ځواکونو ته زما پیغام دا دی چې په قانون پوسی پر ځان تطبیق کړي او په عین حال کې هڅه وکړي چې خلک زموږ خدمتونه په عمل کې وویني، چې څه ډول په قضیو کې په بې پرې توګه په جدیت او ایمانداری سره قضاوت او عمل کوو.
د کورنیو چارو وزیر د فرخوندی د وژلو مسلې ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پیښه کې د پولیسو تورنیدل هم د دوی له بېسوادۍ او له قانون له بېخبرۍ سره تړاو لري. او ویشت کلنه فرخونده شاوخوا دوه اونۍ مخکې کلام پاک ته د سپکاوي په تور د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا ووژل سوه او بیا یې جسد ته اور واچول شو. له دې پیښې وروسته پر پولیسو سخت انتقادونه وشول چې د دې پیښې پر مهال یې مسؤلانه چلند نه دی کړی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې پیښې سره په تړاو یې 19 پولیس نیولي چې د قانون په رڼا کې به ورته سزا ورکړل سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي او د امنیتي چارو کارپوهان هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې بې سوادي د قانون د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستره ننګونه بولي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي نظیفه زکی وایي که په بشپړه توګه پولیس په قانون پوه وای د فرخوندې د مرګ پیښه به نه رامنځته کېده. میرمن زکی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي ټیټ رتبه پولیسو لپاره د سواد زده کړې ځانګړي کورسونه جوړ کړي.
تر هغه ځایه چې زه خپل قطعاتو ته تللی یم ما لیدلي چې دوی سواد نه لري، له دوی سره کار نه دی سوی. دا د کورنۍ چارو د رهبري پلاوي مسؤلیت دی چې د پولیسو د ښوونې او روزنې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. دوی ته د پولیسو قانون ورزده سي. نوی کال چې په مخ کې لرو د کورنۍ چارو وزیر ژمنې سره د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د پولیسو د روزنې لپاره کار وکړي.
دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3.5 لک ته رسیږي چې څه کم 2 لک یې پولیس جوړوي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید د پولیسو ښوونې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي څو پولیس په ټولنه کې له شته ناخوالو سره مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
خبری مجله اوري. دا بلخ مدني ټولنې فعالانو پر یمن د سعودي عربستان او د متحدانو حمله محکومه کړه. هغوی د افغان دولت موقف چې د سعودي عربستان څخه د ملاتړ په برخه کې غوره کړی دی له وخت نه مخکې پریکړه ګڼلې ده. په اړه له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ لري.
د بلخ د مدني ټولنې غړو د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن د ځینو عربي هیوادونو حمله وغندله او په یاد موضوع کې یې د نړیوال سازمان د امنیت شورا د مداخلې غوښتنه وکړه. سعودي عربستان د حوثي یاغیانو د سرکوب په مقصد له 4 ورځو راپدې خوا د یمن پر مختلفو سیمو راکټي حملې او بمباری پیل کړي دي. افغان حکومت هم پر یمن کې د قانوني حکومت د حاکمیت څخه ملاتړ وکړ، خو ویلي دي چې د سعودي عربستان سره د تاریخي او دیني اړیکو په درلودلو سره د تهدید او ستونزې په رامنځته کېدو سره به سمدلاسه د سعودي افغانستان ترڅنګ ودرېږي. د بلخ مدني ټولنې استازي د افغان حکومت دا دریز مخکې له وخت غني او پر یمن د سعودي عربستان د حملې د ملاتړ غوښتونکي نه دي. د بلخ مدني فعالان د نړیوال سازمان څخه غواړي تر څو ژر تر ژره د عربستان سعودي او یمن ترمنځ په پیل شوې جګړه کې مداخله وکړي او یو سولامیزه تصمیم غوره کړي.
از شورای امنیت سازمان ملل متحد
د نړیوال سازمان د امنیت شورا څخه مو غوښتنه ده تر څو د یمن پر وړاندې خپل موضوع دقیق او روښانه وساتي او همدارنګه په یمن کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په مقصد په متحدینو عربستان باندې تحصیلاتي تحریمات وضع کړي. تیر ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وویل چې په یمن کې د حوثي شورشیانو په وړاندې به تر هغه نظامی عملیات دوام وکړي تر څو چې یمن کې ثبات نوي حاکم شوی. د رارسېدلو راپورونو پر بنسټ چې پر یمن کې د ترسره شویو حملو په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته هم ځاني تلفات راوختي دي. پر یمن د سعودي عربستان او د متحدینو حمله یې په نړۍ کې د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا توجه او د یو شمېر نورو هیوادونو لخوا تقبیه شوه. په وروستیو کې د روسیې دولت هم پر یمن د سعودي عربستان د حملې له امله خواشنی څرګنده کړه. سره له دې چې د یمن پر وړاندې د نظامی حملې په برخه کې او د سعودي عربستان څخه د ملاتړ په مقصد افغان دولت خپل دریس په ډاګه کړ، خو په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د افغان دولت د تصمیم له وخت مخکې بولي او پر یمن د حمله په کلکو ټکو غندي. مجیب الرحمن حبیب زای، آزادۍ رادیو، بلخ.
د عراق حکومت ادعا کوي چې د تکرید خارې د اسلامي دولت وسلوالو له ډلې څخه نیولی دی. دغه وسلوالو دا خار د تیر میلادي کال په جون میاشت کې نیولی و. په اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
تر اوږدې جګړې وروسته د تکرید ښار د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د عراقي ځواکونو لاسته ورغی. دولتي ټلویزیونونو پرون د عراق صدر اعظم حیدر البادی وښود چې د سیمه ییزو پوځي او سیاسي مشرانو په ملتیا په دې ښار کې ګرځي او د عراق بیرغ پورته کوي. تر دې وړاندې د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی په یوه ټلویزیوني وینا کې دا بری اعلان کړی و او ویلي و چې امنیتي ځواکونو خپل ماموریت ترسره کړ.
لقد اوفت قواتكم الباسله ومددها
زمر ځواکونو د الحشد الشعبي ځواکونو او د قومي خلکو په قوی ملاتړ خپل شمنه پر ځای کړه او په یوه نادر او قهرمانانه عمل سره دا کامیابی تر لاسه کړه. خپل اتلولي او فداکاری وښودله. په تکرید کې کامیابی د بیلابیلو برخو او فرقو د افرادو په وینو تر لاسه شو.
د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال په جون کې د عراق د ډیرو سنی میشتو سیمو د لاندې کولو په ترڅ کې د تکرید شار هم ونیو. دغه شار د بغداد په 130 کیلومتره کې موقعیت لري. څېړونکي وایي د تکرید شار نیول شي چې کېدای سي بلاخره د اسلامي دولت ډله د عراق د دوهم لوی شار موسل او هم له نینوا ولایت څخه وایستل سي. د کورنیو چارو وزیر محمد الغبن خبریالانو ته ویلي چې فدرال پولیس د تکرید شار د نیولو لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه جنګیدلې دي. عراقي ځواکونو د مارچ له دوهمې نیټې څخه دغه عملیات پیل کړي وه. تیر اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د عراقي حکومت په غوښتنه په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دا برای څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د متحده ایالاتو تګلاره مؤثره ده. هغه وایي د تکرید عملیاتو څو اونۍ دوام وکړ، خو د ایتلاف هوایي بمباري او د سیمه ییزو ځواکونو پرمختګ ظاهرا له دې ښاره د اسلامي دولت ډلې د وتلو سبب سوه. په فبروري کې د دغه شار انزورونه د ملګر ملتونو لخوا خبره سوی او پکښې ښودل سوی و چې په تیرو جګړو کې د دې شار لږ تر لږه 1500 ودانۍ زیانمنې سوي دي. د عراق د پارلمان ویان سلیم الجبوري پر حکومت ټینګار کوي چې پر داسې لارو کار وکړي چې وکولی سي د تکرید په ویجاړو ودانیو کې ځای پر ځای سوي خلکو ته د اوسېدو ځایونه ورکړي. هغه وایي د دغو کسانو ځای پر ځای کول د مرکزي حکومت مالي ملاتړ ته اړتیا لري.
د عراقي ځواکونو لخوا د تکرید ښار د نیول